سهار لس بجې سوې د خبرونه تر یولسو بجو ده چې 219 پروګرامونه هم پکې ځای لري. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د غور امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو یوه حمله پر شا تمبولې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. او د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان د دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسده ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جریان درلود. د دې ولایت امنیه قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو سره خبرو کې پیښ تایید کړه، خو په دغه وسلوال حمله کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفات په اړه ناخبري وشوه. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې جګړه درېدلې او وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. پر همدې مهال په سیمه کې یوې دولتي سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې شل وسلوال مخالفین او 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سیشن به تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نامنوی د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 40,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیالي مقدسی میراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غنیخیل پولیسوالی کې د 10,000 شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولای، متاسفانه غوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او نورستان کې 3,500 په کم دیش کې پاتې کیږي، او همدارنګه د کونړ په چپدره او مروره کې 10,000 ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو واکسین په تطبیق له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوژن کې برید درې کسان وژل او لشت لږه شپاړس نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارلمان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو بس موټر وسو چې مامورین یې کورن ته رسول. تېره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو موټر دغسې حمله سوې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځنوژن کې لخوا چې پلې روانو سوی دی. وسلوال طالبانو د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني 15 پله، یو یورو 15 افغاني 55 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 35 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 60 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني. بیا هم شرغلست د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر نن اعلان وکړ چې شهزاده بینی نائب په دوه خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې دی چې د خلیج د همکاري شورا د شپږ غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د میرلند په کیمپ ډیوډ کې جوړه سي. امریکای چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پوځي همکاري راڅرخي. دوی وایي د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقه د سوریه پر بحران او په یمن کې پر روان وضعیت په هم خبرې وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلین وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیا ښار کې د یوې پوځي پوستې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پکښې 15 کسان وژل شول او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه هم یو موټر بم چاودنه وسوه چې درې ملکي کسان یې وژل او 8 نور یې ټپیان کړل. تارمیا او تاجي د بغداد په 50 او 1.5 کیلومتر کې پراته ښارونه دي. همدارس چارواکي وایي درې نور کسان په بغداد کې په دوو نورو حملو کې وژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوال ترمن نشتې پرون هم روانې وې. چارواکي وایي په فلوجه ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي، درې کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو له مخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یو پوځي مقام ویلي لږ تر لږه درې کسان په فلوجه ښار کې هغه مهال ووژل شول چې یوه انتحاري برید کوونکي خپل موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزاوه. چارواکي وایي د داعش لږ تر لږه 15 وسلوال د انبار ولایت مرکز رمادي ته نږدې په ګارمانی سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شوي دي. مراکش وایي یو اپ من پیشپارس دوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد ائتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندې تروشتل کېدو وروسته اورکه سوې ده. د مراکش شاهي وسلوالو ځواکونو دغه اعلان سهار وختي وکړ، خو د الوتکې ضد کارول سي وسلې باندې مشخصه نه کړه. دا پیښه 13 ورځ پر سیمه ایز وخت مازیګر شپږ بجې هغه وخت سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون په یمن کې د ایران په لوه شیعه حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یاغیانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربن پلان ته مثبت ځواب ووایي. سعودي عربستان سره له سبا 15 ورځنۍ اوربن اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دا ماتم د هو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي شارګوټي کومانو فیکي له وسلوالو سره په جګړه کې ووجل سول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړندې د راز د سپورت او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه شوی دي. د مقدونیا ولسمشر جوب ایوانو پولی په د جګړه کې چې د کاوساو او سربیا پولی ته چیرمه پراته شارګوټي کې د شنبه فورس پیل سو 44 مشکوک وسلوال هم وجل سوي دي. د په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان و چې د پام وړ پوځي روسنې تر لاسه کړي و. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وای په اوکرين کې لا هم رښتنی اوربند نه دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا وښتنه په داسې حال کوي چې د لویدیز او روسیې ترمنځ د اوکرين د کړکېچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرمن میرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وزل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da wei de Krimia jinatkarana ilhak chi le nariwal qawaninu par sargadawana ki tar sarasu aw da Ukraine pa khatis ki fawzi iqdamat wuz mush par hamkari khwara nawad aghiz wakad zaka mush da iqdam da Urpa da soliz nazam la para yaw gash kano. Mirman میرکل د اوکرين په خطیز کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس په لوه بیلتون پال له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکرين د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکېچ یادونه هم وکړه چې د اوکرين له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی. د خبرونو پای
افغانستان کې د سحر لس بجې او اته د خېسوي تاسی ازادي رادیو ته غوړی است. افغان حکومت وی افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
کوم وخت مو د افغانستان د فضا کنټرول د اساس په ناسو څخه خپل مور ودې ته نور ډېر انشافي پلانونه هم لرو.
په ننګرهار کې د کرکټ تمریناتي سیالي روان دي.
د یو شلو غاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې تر سره کیږي چې نن دویمه لوبه ده.
په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د هغې سرخیل وته کې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار. ایګي او شادیان د لوګي له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هغه اندیشنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دغه ادارې مرستیال ازادي رادیو ته ویل افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایي حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کوم وخت چې موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اساف او ناټو څخه اخلو موږ د نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي، او دریم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه جهوز هم د عایداتو یو ډېره شمن بده او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولی شو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویل لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمنی او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یو کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کیږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټاکس له $400 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $35 میلیونه څخه $50 میلیونه ته لوړ شي. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسلې ته چندانې خوشبینه نه دي او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سمبال کړي، کنه نو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت تمیز کې
حکومت زموږ وړاندیز دا دی چې له یو پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپلو امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای. خو بله لارې دا ده چې ځینې ډونرونه سته چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک کې لري، خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. په کابل کې نن ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر احتمالي سفر او نورو مسایلو تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نورو مسایلو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف احتمالي سفر او د روسي نامنۍ په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. ملیار من خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د کابینې له یو شمېر غړو سره کابل ته راشي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د دې سفر هدف دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو مخه ونیسي. دا مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې دا مهال امنیتي ځواکونه طالبانو ته د ماتې ورکولو په حال کې دي او دې کار پاکستان سخت اندېښمن کړی دی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د همدې ناامنۍ په اړه د ولسمشر غنی پر پرونیو خبرو تبصره کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اوسنۍ جګړه تحمل شوی بولي، خو د لیکوال په خبره ولسمشر د کوم لوري نوم نه اخلي. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې اوس ولسمشر غنی د افغانستان د جګړې له واقعیت خبر شوی او ورته معلومه شوی چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو احتمالي پایل افغان امنیتي ځواکونه غافلګیر کړل او هماغه و چې ناامنیو زور واخیست. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین د کورنیو امنیتي ځواکونو په وړاندې نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د بادغیس د جوان ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالت یا غلیظ حالت ته راغلي او د هیواد د دفاع او کنټرول چارې پر مخ بیايي. او په پای کې چراغ ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې روانو ناامنیو ته په کتو باید د سولې په اړه روانې خبرې او هڅې روښانه شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغان حکومت سیاست کله احساساتي او کله هم عاطفي شي، خو سپارښتنه کوي چې حکومت باید له هرې مسالې سره په سړه سینه چلند وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې سوله هغه مهال راتلای شي چې امریکا په دې برخه کې د زړه له تاله کار وکړي او د طالبانو په شرطونو هم غور وشي.
په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالۍ روانې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار د غازي امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې تمریناتي سیالۍ پیل کړې چې اوس هم روانې دي. د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر شراغه همکار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو لپاره تمرینات دي.
د یوش لوبغاړو ترمنځ په غازي امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده. په دغه یوش لوبغاړو کې به دوی ګوري چې مثلا ځینې لوبغاړي چې مخکې ډېر وخت د لوبډلې سره نه وو سره یوځای شوي دي، اوسنی حالات د لوبې څنګه ده، فټنس څنګه ده، دې ته چمتو ده کنه چې پر روان سکاټلند سیالۍ کې برخه واخلي. خاصه موخه هم دغه ده چې هغه لوبغاړي وګوري چې ډېر وخت بهر پاتې شوي دي، اوس بیرته لوبډلې ته راستانې شوي دي.
نوموړی وایي له دې تمریني سیالیو له لارې به هغه لوبغاړي انتخاب کړي چې ښه لوبې کړي وي. همکار وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او تمه لري چې د تیر په څیر د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو اتلولي خپله کړي.
چیرته مونږ دغه انټر کانټینینټل سیالۍ وګټلې، د دې پایلو به مونږ ګټله، نو مونږ به بیا د لسو مکمل عضویت لرونکي هیوادونه چې دي د هغوی لاندې دوه پر جدول کې چې رینکینګ کې لاندې دوه ملکونه وي ټیسټ، د هغوی سره به ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. که چیرته مونږ یو هیواد ته هم شکست ورکړو په هغه ټیسټ سیالۍ کې، نو بیا مونږ ټیسټ سټیټس اخیستی شو. نو انشاءالله لوبډله چمتو ده او ډېر په یو ستر مورال سره به مونږ په دغه سیالۍ کې برخه اخلو. انشاءالله ګټه به د افغانستان وي.
د انټر کانټینینټل یا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې د 2012 کال د دسمبر په څلورمه افغانستان د دې سیالۍ اتلولي خپل کړې وه. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په پام کې ده چې د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ په لړ کې افغانستان خپل لومړی لوبه سکاټلند لوبډلې سره د جون د میاشتې په دویمه نیټه ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسو آزادي رادیو ته ورجئ. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. په خوست کې ځینې سیاسي شنونکي او د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د زیاتېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي سبب سوي دي. نجیب الله الخیل لسمی رپورټ را لېږلی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د ناامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوي دي. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان په حکومتي ادارو کې انرشی او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه ده. خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وسي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځنډ د نورو اغېزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
په اوسنۍ زماني مقطع کې خوست په ډېر مهم حساس پړاو کې واقع ده. دلته امنیتي حالات د یوې ورځې بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشۍ او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې ده. موږ امیدوار یو چې د دې وسې ته د خاتمې ورکولو لپاره افغان دولت لاسپکار شي او د خوست لپاره داسې یو مشرتبه وټاکل شي تر څو وکولی شي په خوست کې اساسي قانون تطبیق کړي، عدالت تامین کړي.
مدني فعال محمد ولی شاه عمرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتبه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګوماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نوی کېږي، کادرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کادرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړي، هغه باید صحنه نه وتلي، نه هغې تجربو نه په استفاده باید کور وشي. داسې خلک باید رمنځته شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو ایمان نرجک شوي وي، خلکو یې پوره کور وکړي، نه داسې چې تړلي دروزو تر شو حکومت کې.
د یادونې وړ ده، د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غني د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت د اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېری ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
بصیر خان له زابل په خپل پیغام کې لیکلي، ولسمشر غنی باید د زابل لپاره والی ژر معرفي کړي، ځکه په دې ولایت کې بیکاري زیاته ده. محمد شاه له هلمند، افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې جوړ سي، دوی د پاکستان په خوله نه کوي، ځکه دغه هیواد دوه مخي سیاست لري. رحمت الله لیکلي چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې ښوونځي ششنه لري، د پوهنې وزارت یې د زده کوونکو دغه ستونزه حل کړي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي، له پاکستان د دوستۍ تمه وخت ځای کول دي. فریدون فراهی لیکلي، په ایران کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي، په کار ده د دې ستونزې مخه ونیول سي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکني ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل سو.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافه وځې واورئ، چې ادرس یې دی azadiradio.com. او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي. بی بی مریم په امام صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشل چې کور ته نږدې دی، توپ یو مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته ودانګل. بی بی مریم انډیپندنت ته ویلي، وینه شکرای چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه یې هم د میز پر سر پرېښودل. د ورسپانې په وینا، نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي، یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیايي کلینیکونو ډاکټرانو د ورسپانې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو، د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، د ورسپانې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمیر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورسپانه لیکي، بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یو امنیتي چارواکي ویلي، په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بي پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا، په دغو وسلو چې د دوی په لاس کې دي، دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورسپانه په یو مطلب کې لیکي، ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواده خپلې وروستۍ څارونکي ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله، بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نور فولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د ورسپانې په وینا، متحدو ایالتونو ته د دغه کوچنۍ څارونکي ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوزي سټيفن تامسن خبره راخسته چې ویلې دي د دوی ماموریت دا و چې د یقیني کړي چې افغانستان د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ نه شي. د ریډ په نامه دغه ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمیدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماښام تر اوبه جو وروسته اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د هغې څرخې الوتکې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ذبیح الله شفق له پېښوره.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت د په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستانی پلیټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ د پاکستاني پوځ یوه MI-11 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان تر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېده چې په نتیجه کې یو کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروی او فلپین سفیران او همدارس د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولند، هالند، جنوبی افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پی خبره دغه هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلې کړي؟ د دې پښتنې په جواب کې په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه او خی پر خپل منځي اړیکو بس اغیزونه خندي.
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده چې یو ځای ملک یو شي نو هغه باندې افسوس کېدای شي، هغه باندې تکلیف زغم کېدای شي. او دې دراسه تعلقات خرابېدو
دا گلگت بلتستان پنلتر سیمه کې دا هلیکوپټر هغه مهال رالویده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د گلگت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه چرولکه دوی ویشته او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره دوي او وایي چې دغه چرولکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له تر هغې سره هېڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت دغه پېښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د ولس ته وړاندې کړي.
ہیلیکاپٹر
ٹول مڑی اور ٹپیان پہ پوزی الگ اسلام آباد تر لیک دول شیوی چې ټپیان دا محل د خار په بیلا بیل رختونه کې تر درمل نه لاندې دي او د وژل شو ډیپلوماټانو د جسدونو د پیژندل لپاره د دې هیوادونو په لاوی اسلام آباد تر رسیدلی او خاینن یا سبب د جسدونو خپل هیوادونو ته واستول شي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. میرمن مرکل دا خبره په داسر کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماټیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلاو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai ze de Russie aw Germany termains de ariko pe yostunzman padaw ki Moscow taraghlem zaka de dohme nariwali jagre de paytrasido de awiye me kalize pe munasabat mata muhima wache lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکۍ چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامینځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Ле хеча патана да че де Русия ау Джермани арики по Украин ке даравану халату по арзавана ке де таупир ла кабала ос по его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له شپږ زره او سلو زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتنې مخکې په مسکو کې د نومرو کې سپاهي په نوم د جوړ شوي څلې مخې ته د ګلانو ګړې کې خوده.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید لوبول میدان او د ګړې اچر خو ترغه مخکې سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د غور امنیت چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخت پورې جریان درلود. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوجن کې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه شپاړس نورې ټپیان کړل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد موظف کړی چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي دي. مراکش وایي یوه اپ شپاړس ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد د ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندۍ تر وژتل کېدو وروسته ورکه سوې ده. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي ښارګوټي کوما نوفي کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په اوکرين کې لا هم رښتینی اوربند نه ریټینګ شوی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان د ورزشي خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دېونه سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم لسافر خبرېږي. په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو او لدی به هم خبر شي چې افغان تکواندو کاران په دې ورځو کې په څه بوخدي. د دې مطالب لوریدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجیب زمان چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل له هغه آزموینو څخه چې سمو د مخ کې لا 30 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سیوي 15 پټ لوبغاړي انتخاب شوه. کرکټ بورډ هڅه کوي له هم دې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو وېشل سیوي دي. شاغلي هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 نو غوړه ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبېږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړ کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کوشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې شي. شاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کوشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کوشتګرانو د انتخاب لپاره ل دوه میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړول په هدف یې دوه ورځنۍ مسابقې پیل کړي دي. د بدني روزنې د اطلاعاتو او اړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د لسو زونونو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو نوي ځوانانو لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلي مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دیرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دېونی د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي ګډون کوي. مخکې لیدې چې دا ټیم لوبي وګټي په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې ملي اولمپیک او د ملي امنیت دوه درشم ریاست له دې سفر مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یو غونډه کې په توفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزی زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښې تیاری نیولې او د لوبغاړو هڅې د درناوی وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنۍ زحمت ایستلی، تمرین یې کړی او خولې یې توی کړی، دا د پټولو وړ او په دې معنی نه ده چې که تاسې مډال راوړئ تشویقېږي. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوئ. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې له مخکې ورڅخه مننه وسی.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د مئی د میاشتې په 14 نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لوري وخوځيږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره د وغوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوي او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسی کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درد دوا کړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو بل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسی جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقونکې.
له دې سره د ملي امنیت د دوه درشم ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داس حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو.
سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. ان شاء الله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډیر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړې مونږ د درې میاشتې کې چې آمادګي نیولې ده د مرکزی آسیا مسابقو ته مونږ ډېر زحمت وصلې ده. خدای مهربان نشي او ښه تصور به لاسته راوړو.
له کابل د کونړ په لورې ځو. که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو، خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 38 ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روحالله انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
تاسو د نزینه ول د چې شمشال د دم کې لوبډله په دې کامیاب شوله. شمشال لوبډله د ماته ورک تاسو ول چې ټول دوړې وي ګردونه په دې میدان کې زمنګ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده. څو ورځې وړاندې سروېم کړل د حقوقتن هم تداده چې باید کونل ته د چمن د فار قاتی تصمیم ونیسي او د چمن وکړي.
بادام ګل احمد زیچی لنګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالي وتراغلی وو د غوړه لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زیم او د جلال آباد د لوبندري په اړه همدارنګ د کمنټري د باره غلې ما په دغه کې زیاتې منډي بزل حدی همدارنګ شیر الله شیر وو چې ډېر وکټ یې اخیستې د بالینګ برخه کې نو خولي او بزل غوړې سیالي وي او نن ورځې د پاینل موږ ډېر خوند واخیست. نو کې ودا نو کو چې مینوالو ډېر د غلوباړي په دغه حالت کې تشویق کړل نو کې چیرې د میدان د ګراس یو څه مشکلات درېږي د ګراس مشکلات یو ورچی افغانستان کې به یو خولې او بزل غوړې میدان همدغه وي چې ټول غوړې باندې د پکې د دغه لار نه نېشنل یا ملي ټیم د لار پیدا کوي ان شاء الله.
د اریانا په هونتون د حقوق پونزي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته ویل د سیالي او تر سره کولو سره خلکو ته د پوهي او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو خو په تلو تلو کوم له دې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللی. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د اولمپیک د ملي کمیټې لمرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې پلاره چول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وړو نه وړو په خاطر د ریو د 2014 چې په برازیل کې پلاره چول کیږي موږ ته اهمیت د تیکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2014 کې صرف تیکواندو فدراسیون ته امید کیږي باید د تیکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2014 کال چې اولمپیک په پلاره چول کیږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
او ډیر زیات مهرباني امدا سفر چې روسیې ته شوی په دې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچېری خې سیالي وکړي څه شتلار پیدا کوي د سی د اولمپیک 2018 لپاره د سیالي دي کنه درجه بندي لپاره دي.
دا به ډیر غټه تجربه ورزشکارانو ته ووسیږي. په دغه مسابقات کې شلو ورزشکارانو کم زیات ګډون کړی دا البته په دې سیالي کې به د تیکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود 12 مسابقو خارجي تیکواندو فدراسیون ته پلاره واچو ترڅو غوی د کاست د تجربې د پاره ترڅو خامدګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالي یواز د روسیې سره دي کڼوري وادونه مې شنه.
نه دا جهانی د مختلفو وادونو په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او تنه روسیا نه ده د دې کې ډېر وادونه ګډون کوي.
درن اوردونکو ډیر مننه چې زمنګ سره وای. زمنګ د سپورتي خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه موزه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای پامان.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لسی
بریکره چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام په خو خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل خو په وسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه دی کړی او هغه د چا خبره ابي ټوله بي د خبرونه په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي کو ورته مو نه خندل نو خو بجاړی
او ووس پاستا پاستا خبرونه واوري
افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو د ایرانو نه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي د خبرونو تفصیل افغانستان د خپل نوی دریم پیدا شوی زوی نوم پاکستان کې خود بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده افغانستان چې اوس مهال په خپل کلی کې بزګري کوي ویل چې که یې څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کې دي ځکه چې جاپانی مالونه یې ډیر خوښ دي هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي همدارنګ افغانستان وایي که یې لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبۍ وي د ایرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په څو کلیو کې په څو تنه د ایراني ماشومانو تر څیړنو وروسته معلومه شوې ده چې په ډیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په ډیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسیږي او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څیړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي او رسته خبر دا چه نگدی دا چه دا جوبان ایگی او شادیان پا خبرو راشی لجوبان پر رسیدلی خبر کی ویل شویدی چه دا جوبان ایگی او شادیان دا اوخیاری لعمل نه بلکه للوگی لعمل حس کوی چه دیر جر خبری زدکی او لخلکو خوارو واری خبر زیاتوی چه ایگی او شادیان دا لوگی لمجبوریتا پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورخودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او با اوهی چه دوده اوه چوهی چه لده سر با ده افغانستان نوم ده نریوال و ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه ده اداری فساد غندی با لمره مقام و گتی خبرونا خلاص شول
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې
ټول تیار یې
تیار یاستو
د څه لپاره صاحب
قصابۍ ته د تللو لپاره
قصابۍ ته د تللو لپاره
او د عملی تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاکله هلته عملي معلومات راکړي
څنګه سو اوس کنه
او پوس شوی دی زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو
همدلته په ځمکه ښه دی یوازې دغه خېټه څیرې کړه
ښه
ګوره شاګردانو، دا کوم علل سوی خوسی چې وینئ دا د اناتومی یو مکمل مثال. تاسې وګورئ دې خطر نږدې څه لکه تاته وایم دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس دی، بیا دغه ځای
ګورئ
ور ودرېږه، پوښتې ته نه رسېدلی، دغه ګوره دغه ځای دغه ګېډه ده، ورپسې لګن خاصره او پښې دي. څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه یې وایم استاذه.
ووایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی، بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین، نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام شو.
دغه دی، خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاده، ټول رانږدې
شئ.
دغه انجلۍ تا ته رانږدې شه. اسکلیټ خو مو ولیده، اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم.
خو استاده،
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي.
خو استاده،
دغه یې زړه دی. ودلیده انجلۍ، ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه څه شی دی؟ دغه زړه دی.
دغه زړه دی،
نام خدا. او دغه هم مری ده، چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي. دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاذه؟
نو زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسې باید راته ووایئ.
صاحب، څه به یې درته ووایم؟
ووایه، ووایه نام خدا.
صاحب، انسان معده لري او حیوانات لري.
آفرین، پلار خو به قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه.
ښه صاحب، ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې وینه یستی تورې دی، چې وخوړل سي د سترګو جد زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره بیا وخته خر شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی، دې خلکو ته یې رایه ورکوله؟
هلکه، سیاست بند، دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست.
ښه صاحب، وبخه،
ادامه ورکه.
ښه صاحب، دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه شی دی؟
دغه یې لګن خسره ده
استاده. دې ته مونږ کمچه وایو، غوښه یې ډېره خوږه ده.
پوهیږم پوهیږم قصابه، خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي.
استاده، د زړه بطنونه او دالیزونه دې راونه ښودل.
سمه ده، سمه ده. چاره واکه
دغه د استاد وخت
دا دروخه
ته درونی ساعلک. الله اکبر، ورته وګورئ
دغه
ګور دغه خی دالیز دی.
شه
او دغه هم چپ دالیز ګور دا دا اوبل دی. او دغه بتن دی. او دغه هم چپ بتن دی.
خو استاد،
وینه لدی خوارازی دی خواتزی، او دی خوارازی دی خواتزی.
پوش استاد، پوش.
لکومه زایرازی
لراګونو ناراضی او پرګونو کی زی پوسو د نن ورځې لپاره هم دومره تجربه بس ده. بل ورځ بیا د اډوکو کوپړې مغز او نورو تجربه درته وخیمه، کله پروشای ته مو بیا یم.
خو استاد، خیر شي.
استاد، بل درته مو وسره راځه، دار څه بزور وخیم.
مننه، خو زه د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی. څومره څومره غوښه درته وتلم؟
د څه لپاره غوښه راته تلې؟
د دې لپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي، نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ. هلته به په سنګ کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کې و عبد الله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.